سیف الله زړور او په ځان باور لري چې یو ورځ به د افغانستان په ملي لوبډله کې لوبیږي.
ولاد قوي اراده لرو، ډیر کم وخت کې ملي ټیم کې ځان وینم.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په غزنی ولایت کې د انټر کلب کرکټ دیرس اوریزه سیالۍ پیل شوي. د کرکټ بورډ سیمه ییز مسؤلین وایي په دغه سیالۍ کې د غزنی ولایت 14 لوبډلې لوبیږي او یوه میاشت به دوام وکړي. د کرکټ بورډ امیر عبدالودود پکتیال دلته ازادۍ راډیو ته وویل له دې سیالیو څخه یې موخه د کورنۍ کرکټ پیاوړتیا او تر څنګ یې د زون په کچه د پیاوړو لوبغاړو پیژندل دي چې وکولی سي له دې لارې د هیواد او نړۍ کرکټ ته لاره پیدا کړي. د زیاتوي دا سیالۍ د هیواد د کرکټ بورډ په لارښوونه پیل شوې چې له مخې په دې سیالیو کې هغه لوبغاړي چې ښه کارکردګي ولري په کورنۍ کرکټ کې له ثبتېدو وروسته ولایتي ټیم ته انتخابیږي او بیا د زون په کچه په ګرید 1 او ګرید 2 سیالیو کې د ګډون په مخه غوره کیږي.
دغه سیالۍ د 14 لوبډلو د ثبت کلبونو ترمنځ په غزنی کې ترسره کیږي. تقریبا یوه میاشت موده کې به د پای ته ورسیږي او د پای غوره لوبډلې به بیا په زون په کچه باندې دوی هلته د انټر کلب سیالۍ ترسره کوي. نو دوه د فاینل لوبډلې به ریجن ته ځي او هلته به لوبې کوي.
بل لور ته بیا دلته لوبیدونکو لوبغاړي دا سیالۍ د ځوانانو د استعدادونو د ژوندۍ ساتلو لپاره مهمه ګڼي. د خوشتي چې په دې لوبو کې لوبیږي او د ځان لپاره یو شوفیر سات ګڼي چې له دې لارې به وکولی سي د زون او بیا ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
په ډیر زړه چوکاټ کې ډیر نوې خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
اشتق وعكسة لأزمان لك غشي ناشنا چي غراوري
لأمان نيازي چه بواورو چه ده پلال انزورونا چرنگ جوره بي
چلور ورزي پنزه ورزي چهار ورسلائي و ساته یا تو ساته کار پیبنده وكي ده ده موده كي و چهره جوره.
پا افغانستان كي مو ده مدني فعالانو پمت ده نویو کتابتونونو لپرانستو خبرو.
دغه د سبون کتابتون زموږ نه وشته ماما کتابتون شو چې پرانستر شو.
د لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زه راغلی یم غزنی ښار ته، نازول اولیاء ښار ته، کله کله مونږ ته شفا راکړي.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له 500 لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي په سلګونو آثار په خپل غیژه کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي. د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو خوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمېر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاقول. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال پراپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې د مهال 1500 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوي معاصري دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وای
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره د نږدې په تماس کې دی ترڅو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچا کوي دا هغه مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا 100 کلم آثار په دانرجی وختو کې د کندهار یا مشاور نړیوال هوایي ډګر کې نیولې دي او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په مخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته نقل کړي ترڅو دا تثبیت شي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریان ته لرو ترڅو هغه آثار چې د دې سره په کورونی پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته وسپارید.
عبدل شکور چپان وای د تاریخي آثار سره د خلکو لیوالتیا تر په خوازیاته سوي او د بهرنوي سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی، نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي، چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید د موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر د لید راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی ترڅو داخلي او بهرني سیلانیان لیدو ته لیواله سي.
کوم چې تاسو ګورئ خلک راځي د بهرني هوتونو څخه د نورو ولایتونو څخه، او ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسی کندهار ملي موزیم سره ترڅو نور ولایتونو خلک ووینځ په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته، باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار وسی.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتوري اسات د ننه کې دی، باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې هدی عقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډیر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې ورسته ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم شو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوی په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې د دغه ولایت په ټولو سوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې ثبت او راجستر شوې دي، چې پکې 45 نوي پیشندل شوې لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جماعت چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جماعت ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالي مرسته جوړی شي. د طبي پیښو له امله دا جماعت د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې.
دا یک شنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی. د دلته د مسلمانانو د لومړنی او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدی ویلي یاد بنسټ غواړي سږ کال د باباجي تاریخي جماعت ته بیا رغونې لپاره لومړنی استحکام بندې ترسره کړي، چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسي. د زیاتوي د دوی پلاوی همدا شان د دغه تاریخي جماعت سروې برآورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لورې کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جماعت اوږده تاریخي موخې نه لري چې اساسي رغولي مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسؤل منصور افغان وایي د زیات وخت په تیرېدو او طبیعي پیښو له امله دغه جماعت ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
وزارت په هڅو باندې غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی له یاد تاریخي مسجد څخه کتنه وکړه. فلی احمدی صاحب دا وویل چې د تاریخي جماعت سروې برآورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د شعر نقد مخه کو. په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبري وشوه. دا خونډه د جمعې پورز د اگست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبي لیسې ته چیرمه جوړه شوې وه. په دې اړه نور له فریدې سیال څخه ورو
په شعر کې مضمون افرینی څه ده، څه رنګ پیدا کیږي؟ په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یو برخه کې ښاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت، د پدیدو، د انسانان د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده، یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره ښاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون افرینی د ذهنی عیني پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنې کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي، وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي، نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون افرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم یا دی وایسی دی پیغام، خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعاره او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي، ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پراولو توان له لاسه ورکوي. ولې ورکوي؟ عزیزی د خپلو خبرو په یو برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یو تر ټولو دا ځانګړتیا لري چې د تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي، نور په هغه کې جذابیت ختمي، او هر هغه کلمه چې تر قیامت هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي، چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی، بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. د موږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره چې کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې جوړې، په خیر یې، کنه دا کوم مذا بس کاروو، دا ولې نظریږي؟ دا د جذابیت لپاره نه کاری، مګر یوه ټوکه سې درې وارې وکړې نور د سړي ته غصه راځي، د دې په جای تا وخندی، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې سا ورته رانسي، د هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزی د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل،
داسې نه ده چې په کلماتو کې وګرځي او ووایي چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو ورواړوم دا به مضمون افرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزی تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون افرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي، دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي. ځینې وخت له شاعر سره د ډیرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون افرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوي وي. دا خبر هم کره کتونکي کوي چې په شعر کې فکر او شعر نه سره بیلې شي، خو شعر فکر نه لري، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغیزمن کیږي. د دې نظریې یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایدیالوژي ځای شي، او ایدیالوژي خو شعر وښني. اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي هغوی وایي چې ایدیالوژي ځان ته شی دی او فکر ځان ته. انځورګر شاعر نور محمد لاهو بیا د شعری محتوا لپاره یو بل خبره کوي. دی وای چې زه په شعر کې لزان راوزم چې نوی څه پکې پیدا کړم.
یو څوک زی په سفر کوي، یو څوک د وړي او چاته څه ودی کې، خو کلمات پورته نه راځي یا کلمات نشي انتخابولی. دی خپل یو احساس ته چاته غواړي لیک ولیکي. یو مامور دی، یو پاسکار دی په کرونده کې د لمر هغه تودوخه لاند د پروت دی، یا دغسې نور شیان دي په ورځني ژوند کې مونږ ګورو د نورو خلکو احساسات. موږ باید دا راواخلو او شعر یې کړو، یوازې دا نه چې په موږ تیریږي بس هغه وړاندې کړو. په حقیقت کې شاعر لکه انځورګر، لکه یو کمپوزیټور، لکه یو مجسمه جوړوونکی، لکه یو کیسه لیکوال، یو هنرمند دی. داسې خو نه ده چې دی همیشه باید کله چې زمونږ د شاعر نوم اخلو زمونږ ذهن ته یو سړی درېږي چې سر یې په بارو ګریوان شلیدلی، په بد حال په یو کوڅه کې پروت، یا البته یو بې شخصیت غوندې یو سړی. یعنی دا داسې نه ده. هنرمند هم شاعر هم لکه نورو هنرمندانو غوندې باید ظریف، نظیف او یو منظم څوک واوسي، او د خلکو تصور باید هم له شاعر همدغه وي چې مانا شاعر یعنی یو څوک نه چې میان د ټول عمر د چا په لور باندې میان شوی، یا هغې کې په مینه کې ماته خوړلی به دا کس بس شاعر کېدی شي. زمونږ په کلیو کې همدا اوس هم ځینې کسان چې نه شي ویلی زه شعر لیکم، نو کله چې څوک وایي شعر لیکم مانا دا چې دا په چا میان شوی او میان توپ خو یې په هر صورت، نو دوی بیا تصور دی چې یعنی داسې دا یو طرفه میان ده، یا کومه مینه یې چې کړی هغه به یو طرفه وي او دې کې به ماته خوړلې. نو ځکه دی هغه ده شعر لیکي که چیرې دی منظم یا داسې په مینه یا دوه طرفه یې، نو مانا داره چې خدای بیا شعر نه لیکي. په دې شعر کې چې مونږ یو شاعر باید دغه مینه هم راواخلي، هغه مینه چې دواړه لوري په یو بل مینان دي، یا مثلا په طبیعت کې نورې پېښې دي، مثلا مونږ ډبرې ګورو، مونږ ونې ګورو، خپله یو ونې ته که وګورو یو میلیون خبرې د دې ونې په سینه کې پټې دي له ډبرو سره. ولې دا یو سوا د ډبرې ولې خبرې نه کوي؟ ما یو نظم کې ویلي که مثلا وویل چې د ډبرې خاموشي ولې ده، آیا ډبرې یوه زمانه کې رښتیا حقایق ویلي دي او وروسته بیا محکومه شوې ده چې دا ګونګۍ اوسي او ژبه ته پرې شوې؟ یعنی ډېر شیان مونږ لرو، مونږ کولای شو د دې زاویه بدله کړو، احساسات خپل بدل کړو، البته د نورو احساسات راواخلو له نورو زاویو نه، له نورو لیدلوریو نه. باید مونږ د نړۍ ته وګورو او خپله شاعري لمنه پراخه کړو.
د شعر په اړه د ښاغلي لاهو د نظر لټه به د شنې مرغۍ په نوم د دوی په شعر کې وکړو چې په خپل شغې آزادي راډیو ادبي مجلې ته ثبت کړی رالېږلی.
دو غرونو ترشا پتور قفس کې عادت شوی شنې مرغۍ د باغ لپاړو الوتلې شنه رڼا در پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي همغتې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې په سیرو کې د چا د لمدو سترګو تکې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې از غن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خرڅ کړي څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ، خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم؟ زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یو قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما میلمه که، چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې ځاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره، هسې هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي. چې وزر او الوت نه وي، پراخ آسمان او شنه هوا ټول بې مانا دي، او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده. او مرغه پاتې کېدلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د لرغونی روم فیلسوف ششرون وای، هغه خونه چې کتاب پکې نوی داسې ده لکه بې روحه جسد. امریکایي کیسه لیکوال ارنست همینګوی چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده بیا وایي تر کتاب وفادار دوست نشته. دا دوی خبرې مې د کتابونو لپاره اقتباس کړې. په افغانستان کې نوي کتابتونونه پرانستل شوي دي. د کلي عامه کتابتون بنسټ وایي چې د میدان وردګ په مرکز کې نوی کتابتون پرانست. په دې اړه به نور د دې بنسټ له مسؤل مجیب الرحمن محمودي څخه واورو.
تیره اونۍ کې د چهارشنبه په ورځ باندې موږ د سباوون په نامه عامه کتابتون د میدان ښار اړوند قیام کرالیسه کې پرانست.
په دې کتابتون کې مو کتابونه له نورو خلکو راغونډ کړي؟
بله، موږ معمولا لکه نه چې موږ د کتابتونو د جوړولو کار پیل کړی دی، د عامو خلکو همکاری دی او مرستې دي. موږ سره موږ په فیسبوک یوه پاڼه لرو د کلي عامه کتابتون په نوم باندې، د همغه له لارې موږ کمپاین کړو، عام خلک همکاري کړي، ځینې د کتابونو همکاري کړي، ځینې د نقدي مرستو همکاري کړي موږ سره، او ټول موږ منظموو او بیرته بیا یو کتابتون جوړوو په مغه ټاکلي ځای کې، او یو ښه سیستم ورته جوړوو چې دغه سیستم د لارې عام خلک هر څوک نروخه د کتاب کور ته وړلی شي، د ټاکلي وخت لپاره د کتاب د استهلاک مخه پکې نیول شوې ده، د کتاب د ورکې مخه پکې نیول شوې ده، او کتابتون ورځ په ورځ غني کیږي.
د دې کتابتونونو لپاره تاسو څه ډول کتابونه راغونډوي؟
موږ هر ډول کتابونه راوړي دي، تر اوسه پورې د دینی برخې دي، که د ادبیاتو دي، که د ساینسي علومو دي، یعنی داسې برخه نشته ده چې هغه کتابونه دلته نه وي موجود.
تر اوسه مو څومره کتابتونونه فعال کړي دي؟
دغه د سباوون کتابتون زموږ نه ویشتم عامه کتابتون شو چې پرانستل شو، او په دوه نورو کتابتونونو هم کار روان دی چې انشاءالله نږدې ورځو کې به هم پرانیزم.
نږدې ورځو مو مطلب څه دی چې په څومره وخت کې؟
د یو کتابتون خو تقریبا کارونه تکمیل شوي دي، هغه کومه مالی بودیجه چې موږ ورته ټاکلې ده هغه تقریبا پوره شوې ده، خو موږ لږ په نورو کارونو باندې هم مصروف یو، ځکه موږ یو خیریه بنسټ هم لرو. دغه د تېرې جمعې په ورځ باندې موږ په یو بل ښوونځي کې یو د اوبو کوهای وکیندلو، تام وکیندلو، او هغه د سولرو سیستم هم ورته جوړ کړو چې د مکتب زده کوونکي د اوبو د ستونزې سره مخ وو، او نور په بعضو نورو برخو کې موږ مرستې راټولولو، په هغو باندې هم موږ مصروفه یو. او بل تر ټولو مهمه دا ده چې موږ ټول دولس کسان یو، ټول رسمي دندې لرو. دغه کارونه موږ په د رخصتیو په ورځو کې په خالي وخت کې موږ کړو.
له اټکل سره ویلی شئ چې په دې نه ویش کتابتونونو کې مو څومره کتابونه وي؟
زموږ داسې کتابتونونه شته دي چې 1500 ټوکه کتابونه لري، خو داسې کتابتونونه هم شته دي چې تر 4000 ټوکه کتابونه یې ډېر دي. ځکه دغه سباوون کتابتون هم چې موږ پرانیزلو د 2500 نه زیات کتابونه پکې موجود شول، نو ممکن تر 4000 شاوخوا کتابونه موجود وي پکې.
له ښاغلي محمودي څخه په مننه د میدان وردګ تر څنګ غزنی ته به مخه کړو. د دې ولایت د قرباغ ولسوالي په جامرات سیمه کې یو ځوان عزت الله رحماني یو کتابتون پرانست. ښاغلی رحماني ازادي راډیو ادبي مجلې خبرونې ته د واتس اپ له لارې په خپل رالېږلي پیغام کې د دې کتابتون په اړه وایي.
د ځای د نشتون له کبله مو خپل کتابتون د حضرت بلال جامرات په علي لسه کې جوړ کړی دی. سیده سیمه ټول اوسیدونکي کولای شي له هغه څخه ګټه واخلي. تقریبا تر اوسه مو زر کتابونه تر ټول کړی دي چې په کې د سیمې او ولایتونو فرهنگ پالو علم پالو ځوانانو سره مرسته کړې ده، هم نغدي او هم د کتابونو. او د کتابتون له جوړولو منیت په ټولنه کې په دغه سیمه کې د مطالعې او زده کړو فرهنګ دود کولو.
رحمانی د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانځي د دوهم ټولګي محصل دی. د خلکو غواړي چې دا پرانیستی کتابتون دی بډای کړي.
له خلکو څخه مهمه دا ده چې لمړی خو کوم شته امکانات چې مو په کتابتون کې لرو له خو څخه استفاده وکړي، مراسم مطالعه وکړي، او د مطالعه دود په ټولنه کې آهسته آهسته عام شي. او هغه خلک چې په خارج کې اوس یا داخل کې دي د مرستې توان لري، مو سره په دې بخش کې نورم کومک وکړي تر څو د مو کتابتون لا هم په هر لحاظ مکمل شي. ځکه اوس مو کتابتون کې چوکۍ او میزونه نه لرو او کتابونه هم پوره نه لرو.
د کتابتونونو په اړه د ازادي راډیو مجلې دا برخه د البرت انشټاین لدی خبرې سره رانغاړم چې وایي یوازنی شی چې باید خامخا هرو مرو ترې خبرې است هغه د کتابخانې آدرس دی.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
له پلالي څنګه انځورونه جوړی شي د دا ډول انځورونو استاد عمان نیاسی دی چې اوس د کاناډا په تورنټو کې ژوند کوي. په دغه ښار کې د جولای له شلمې تر دیرشمې د دوی د انځورونو نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د ښاغلي نیازي او یا سره نندارې ته ایښودل شوي وو. په دغو اثارو کې څیرې، څاروي، الوتونکي او حتی د خطاطۍ د څو نمونو ننداره خلکو وکړه. ښاغلي نیازي ازادي راډیو ته وویل چې دی هره ورځ نندارتون ته نه ورته، خو ځینې ورځې چې ورغلی د ننداره کوونکو له جالبو خبرو سره مخامخ شوی دی. په دې اړه به نور په خپله له ښاغلي نیازي څخه واورو.
اول خدا د دوی زړه ته نه لوېده چې دا د غنمو د پلال نه جوړي. اکثر به فکر کاوه چې دا لرګی ده. بیا چې به ډیر ور نږدې سو او کله زما سره یو دوه درې اثره داسې مو چې ما هغه چوکاټ کړی نه و، یعنی په شیشې نه لرلې، په هغو به لاس لګاوه، ګوتې به لګولې، بیا به ویل وای، بیا به را سره ومنله. دومه خبره دا وه چې دوی چې زما نه پوښتنې کولې د دې د رنگ پیسې کې کولای چې پلاله خو چې ته یادې د پلاله خدا دغه رنگ ده او دا رنگ تا څنګه بدل کړی ده. نو بیا مور ته ویل چې دا فرزند سوځو ما او دا د حرارت په ذریعہ بدلو ما ورسته پښتنه بچ دوی کوله دا کسانو معمولا چې اخیس بیا اثر او جنو نور هم دا پښتنه کول. دا به راته ویل چې د دې به مقاومت څومره د دوی سره دا اندېښنه مو چې امکان لري دا زر خراب شي. بیا
عمان نیازی په کابل کې کلونه مخکې د هنر ته مخه کړه. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه یې په دې موده کې له پلالې څومره انځورونه تیار کړي دي.
زما دا د 15 کاله اوسو چې د غنمو له پلالې نه د اثر جوړومه. په دغه موده کې مې شاوخوا 800 اثر جوړ کړي دي.
بیا به هم له ښاغلي نیازی څخه واورو چې دوی په هر اثر څومره کار کوي.
معمولا واړه اثر چې دي دا په 800 تر 1200 پورې کار غواړي چې سره یې جوړوي. چیرې چې دي نیاره چیره چې ما کار ور باندې کړای ده تقریبا 4 ورځې 5 ورځې چیر اوره سره یې وساته یا 2 ساعته کار پې باندې وکي په دغه موده کې یو چیره جوړیږي. یعنی چې دا چیرې هم ستدي چې ما جوړې کړې دي دا 400 ټوټې 300 ټوټې 350 ټوټې داسې می چې دا هر ټوټه بیا سوته ولا کیږي له رنګ تغییر کوي او چې هغه څه چې ته غواړې چې هغه باید هغه سی وسی مثلا سترګې جوړې هغه څنګه باید وسوځې مخ ته غاړه ته ویخته دي دا ټول هم دونی وخت غواړي.
شاغل نیازی د جمهوریت په روسیو کلونو کې نوی ډیلی ته مهاجر شو. حالت یې د مرزا خالد په زړه کور کې یو کال ګالری پرانیسته و. بیا یې په نوې ډیلی کې خپل کور سره نشتې خپل ګالری جوړ کړ. دی وایي چې کله یې له هند کاناډا ته کډه کوله نه شوای کولای چې خپل ټول آثار ورسره یوسي.
په دغه موده کې ما ډیر زیات داسې اثر جوړ کړو چې متاسفانه هغه بیا ونسوای کولای د وزن د ډیرېدو له وجې نه چې له کله موږ لاین د راتلو دلته هغه له ځانه سره راوړم. نو یوه برخه هغه اثر چې هندي وو ما په هند کې جوړ کړی و د هند سیاسي څیرې وې او ځینې نور مذهبي څیرې د دوی وې. یو شمیر ما هلته سفارت ته وسپارل، یو شمیر مې نور یو مکتب و هغه ته مې وسپارل، یو شمیر داسې و چې هندي ځینې مرکزونه وو د هنري په هغه جملې کې فرزن د مرزا غالب یو تابلو ما توفه ورکړې و د سارک د غونډې چې جوړوي دغه یو مرکز ده.
ښاغلی نجیب کاناډا کې په شاوخوا یو کال کې له پلالې نږدې شل نوي آثار جوړ کړي دي چې دا یې هم د تورنټو په نندارتون کې نندارې ته ایشو. دا ډول انځورونه په نړۍ کې نادر دي، په دغو کې کیمیاوي مواد نه استعمالی شي. له ښاغلی نیازي څخه به واورو چې دی له کومو شیانو په دې انځورونو کې کار اخلي.
غنمو دا پلاله ده، سریخ دي، دا کایي سریخ چې موږ ورته وایو. دا البته زله هر کال چې په هند کې ومه دوستان چې براتلونو ما بل افغانستان را وخت سه کالم مم لا افغانستان را وخت ورور می را تراو. بل دا کاغذی تختی دی چې په غو باندې بخمل سره خوا ما تور بخمل لا غونه استفاده کی. نور نو د سوځولو لپاره موږ لا او تونم استفاده کوو او لا منقل نم استفاده کی. ځینې نور وسایل مستدی البته زه چې استفاده ورنه کوم خو همدادي په ځینو نورو ځایونو کې له شمې نه استفاده کی. خو مختلف طریقې دي، هر څوک په خپله طریقه باندې سوځي.
د هنر ترڅنګ د ښاغلي نیازي د دې آثارو کمال دادی چې دوی د افغانستان د بیلابیلو تاریخي او معاصرو شخصیتونو او مشهورو څیرو انځورونه کلونه کلونه په هند کې لنشته هندیانو ته ورپېښندل او اوس په کاناډا کې کاناډایان ترې خبروي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لاندي کې سه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
ل ترکاری فروشي تر انزورګري یو ستړی مسل خلل سره ورنو ټک. بختيار یار اوس لسکونه شزیناو نارینه ستکون کې لري. د لخپل زکون کو فیس ناخلی او وی د دنجون زکون کی اوستان تورکری هنر لاری خپل کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د شاخلی یار د ژوند پر لوړو شورو لاغ سره زموږ همکار د سر خواله کړی او دارا پوری پر چمتو کړی دی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسي انزورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانی واکمنانو، ورزشی لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، جورنالستانو او هنرمندانو د انزورونو ترڅنګ د افغانستان د زینو ناخوالو او پیخو انزورونه هم شته. د دې انزورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت به برخي او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقې پیټه پر اوګوشوي چې له عملې نه یخني کتلې او نه ګرمي نستړیا نه ناروغي بس کارته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انزورګری سره حمله ونی مينو او همدی مني اړ کړ چې یو کال کې د هنر زده کړی. نو موړی وای
تقریبا زنه کلن مم چې پلار مې وفات شو یتیم شوم. نو دغه د مکتب زده کړې رانه د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې په خبر کې وخت ژوند کوو، حالته مو کار کوو، پلاس کې ترکاری خرڅوله، کراچۍ مې چرواله. د وخت تر دو سره بیا منګ راغلو وطن ته.
خاغلی یار وای افغانستان ته تر راته ګروسته هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، خو چې روپۍ لایوي نه دوه نشوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت وکړ. خو زیتوی چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغې او دلته کابل کې د غړو د ښکلا په یو کلب کې د ساتونکو یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وای همدا مهال په فارغ وخت کې د انزورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي رادیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څومره دمخ کې چې ما په کابل احمد شاه بامینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله. هغه وخت کې یو مور راتله روزمره به د زمانه ترکاری خستله د کبه ضرورت وو کنو د به په دې خاطر مان ترکاری خستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهله نشي چې مزدوري کې وو به د مزدوري وو کې ناهله نشي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوون کې ده او ډیر تکلم ده د خپل زوی اکسم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو ما ترکاری خرڅوله اوس هغه زما شاګرد ده.
خاغلی بختیار یار وای د انزورګری ترڅنګ د خار هغه 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیاز د کو زمينه هم برابر کړي چې پر درنو کارونو بوخدي. دی وای دا چې خپل یتیم دی او نالوسته پاتې شوی دی نو د همدې انګیزې لمخې دغه ماشومان چې خونځي ترې پاتې دي د وړیاز د کو زمينه برابر کړي ده.
نو دې ترڅنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم زکر نه پاتې په دې حیث دا یو انګیزه راته پیدا شوله چې هغه ماشومان ګلالي ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي پلاستیکونه خرڅوي بوټان رنګوي د غربت د لاسه د زکر نه بې برخې دي. نو په دې اسما غره ټول تړل یو یو ماشوم را وسدل ته می ځای او تورک او اوس غوي شکر د دلته دې مرکز کې مون سره زده کړی کې پښتو ریاضی انګلیسی قران کریم او د هنر په برخه کې.
خاغله یار وای د ماشومانو ترڅنګ هلکانو او انجونو ته هم د انزورګری هنر ورزده کوي او ډېرې هغه انجونی چې دا هنر له دز د کړې اوس له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. بختیار یار وای د خپل رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انټر کانتیننتال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو. بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومانو ته د هنر په برخه کې زده کړې ورکوي چې لتیرو دو کلونو راهیسې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پوهنتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولې ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو
لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین ناروغ دی. د ناروغي له عملی غبرګ سترګې نه ویني. تسکین د وجودي زور ترڅنګ ل خپل نيستي څخام کړی شي. د افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې نه هیله شوی او دا وخت غزنی ته تللی ترڅو هلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوي نړۍ نوي ښکلاګانې په خپل سترګو ویني.
زه راغلی یم غزنی ښار ته د تمدن ښار ته د اعلی د نازولو اولیاو ښار ته کله تعالی مونږ ته شفا راکړي.
دا د وجودي عذاب کتاب لیکوال شاعر او ژورنالیست فرید احمد تسکین دی چې اوس په خپل له وجودي عذاب څخه کړیږي او سخت رنځور دی. د پوزله وجود د امسا په مرسته په غزنی کې ځینو زیارتونو ته ختلی ځکه د بدني ناروغۍ له امله یې د سترګو دید له لاسه ورکړی دی او په ځوان ځواني د بل د لاس محتاج دی. تسکین په افغانستان کې د ډاکټرانو له درملنې ناهیلی سوی او دا وخت غزنی ته راغلی ترڅو دلته په زیارتونو وګرځي ګوندې بیرته د نوې نړۍ نوې ښکلاګانې په خپلو سترګو وویني. خو چې نه کوي حبیب څه به وکړي خوار طبیب.
خلکو راته ویلي وو چې ته یو غزنی زیارتو ته لاړ شه. زه غزنی زیارتو ته په دې خاطر راولم دوایانې مې ډېرې وکړې.
تسکین وایي د بدن د سیک ترڅنګ یې اقتصادي سیک هم ختلی او نسي کولی چې د ځان علاج وکړي. نو له ملي تجارانو شتمنو خلکو بهر میشتو افغانانو نړیوالو خیریه بنسټونو او د طالبانو حکومت له چارواکو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي ترڅو خارج ته لاړ سي او خپله درملنه وکړي.
زما دا هیله دا چې زه یو شاعر یم لیکوال یم خبریال پات شوی یم د ښځو حقونو بشري حقونو ماشومان حقونو ولسواکۍ برخه کې مې کار کړی دی د بیان ازادۍ برخه کې مې کار کړی دی. نو زما لاسنیوی وکړی او زما د فکر نه زما د مغز نه باید د نړۍ انسانانو لپاره او د افغان ملت لپاره استفاده وشي زه بیرته راروغ شم.
تسکین د وجودي زور ترڅنګ لا خپل نيستۍ څخه هم کړیږي.
زما په واس کې زما د علاج لپاره دومره پیسې نشته چې زه خپل اقتصادي بوج په سر یوسم.
د وای د ناروغې ستونزه مې ورځ تر بلې زیاتېږي که مرسته را سره ونه سي راتلونکی به مې سخت ځورونکی وي.
د ما د کوم تکلیف چې دی دا بیسټ ډیزیز سندروم نومېږي. ډاکټرانو راته ویلي دي چې دا جینیټیکي موضوع دی خو ډېر وګرځم دا ګولۍ چې خورم دا هم ډېرې خطرناکې ګولۍ دي.
دا تسکین په باور کلیج ډیر مرسته هم را سره وسی یو څور څخه جوړیږي تسکین وژغوري تر دې عنوان لاندې د تسکین د جنو خواخوږو او دوستانو له لوري له هغه سره د مرستې راټولولو په مخه په خواله رسنیو کې یو کمپاین هم شروع شوی دی او لیکي ما پرېږدئ چې یوه ځوانه هستي لیکوال شاعر او ژورنالیست مو په بد حال کې د ژوند شپې ورځې تیروي شاوخوا شپږویس کلن فرید احمد تسکین د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی د تر دا وخته موجود او وجود دوه شعري ټولګې وجودي عذاب جرګه او مرکه په لویه پکتیا کې نن او پرون د فخری افغان باچا خان عدم تشدد او سیاسي تحلیل او ځینې نور نثري آثار هم لیکلي دي خو د دې تر څنګ له یو شمېر رسنیو سره هم کار کړی دی د فخری افغان ورځپاڼې مسؤول مدیر د افغان ننګ ورځپاڼې مرستیال مدیر د پکتیا خبریالانو اتحادیې پکتیا میډیا سنټر مرستیال پاته سوی او د افغانستان له بیلابیلو مجلو او رسنیو سره یې کار کړی خو اوس د دغه ناروغۍ له امله ټول کارونه ورڅخه پاته دي
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
داونی مو آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام هم دومره و تر بلې اونۍ زحمت شپږ لته سو اجازه اخلم شدیوی
تاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن خوگمن یا ما چ حدن لری ستا په بل تم دمر غم جن پکر غیڑنو آواز غنو کر خو بیلا یارا پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر خیلنو آواز غنو کر خوبیلا یارا پکر خیلنو آواز غنو کر خوبیلا یارا اے دمرا دیتا گئی دل دیدن یا دیدن یا ما چی حد نہ لری دمرا دیتا گئی دل دیدن خوش ملک او ملا د پختنو په قتل عام خاموش ملک او ملا